آره، در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
به رضایت تمام سلطان محمد سرور دوستان و دایو ساعت خبرون د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کوری چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې د توریزم پر ضد به هماهنګ عملیات کیږي په دې معنی نه ده چې په افغانستان او پاکستان کې به په ګډه د یو بل هیواد ځواکونه عملیات ترسره کوي. د افغانستان د لویو پیښو او مهمو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان چارواکی وایي د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي، دا معنا نه لري چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیتونه ولري. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د املاکي کارونو د بندېدو امر کړی دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. پورا خبرونه واورئ. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې پر غاړه د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي، په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې عملیات کوي او یا به مشترک پوځي فعالیتونه ولري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
بې له شکه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې صراحت وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن ګڼل کیږي او د تروریستانو په ضد باید دواړه هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي.
افغانستان تل پر پاکستان انتقاد کړی دی چې په خپله خاوره کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پناه ځایونه او پټنځایونه برابر کړي دي، خو ویل کیږي چې اوسنی افغان حکومت له پاکستان سره د ښو اړیکو هڅې پیل کړي دي او له پاکستانه غواړي چې پر افغان طالبانو خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د املاکي کارونو د بندېدو امر کړی دی. د هلمند امنی قومندان وویل ولسمشر ورته امر کړی ټول هغه املاکي کارونه باید بند شي چې اوس دوام لري او دغه راز د مځکو توزیع نمرو په اړه باید دولتي مسؤولان ځواب وایي. د نمرو د ویش او املاکي کارونو د بندېدو دغه امر که څه هم چې ډېر ناوخته شوی، خو د هلمند خلک وایي چې ولسمشر باید د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې په خپل سر یې دولتي او شخصي ملکیتونه توزیع کړي دي. په پروان ولایت کې د غلا پېښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د معتادینو شمیر زیاتېدل د غلاو د زیاتوالي یو دلیل دی، ځکه په نشي موادو روږدي کسان په غلاو کې لاس لري. د پروان ولایت ځینې اوسیدونکو د خپلو سترګو لیدلې حال ته په کتو سره دا خبره تایید کړې ده. د پروان ولایت چارواکي هم د معتادینو د شمیر زیاتېدو او په دې غلاو کې د هغوی د لاس لرلو د هغوی لاس لرل تاییدوي، خو د هغوی په وینا امنیتي ځواکونه د دې کار مخه نشي نیولی. د پروان ولایت د امنیې قومندان وایي دوی څو ځله د دې غلاو عاملان چې معتادین وو عدلي چارواکو ته معرفي کړي دي، خو هغوی نه د درملنې لپاره روغتون ته استول شوي او نه د معتادینو د ساتلو ځای ته. د پښتونخوا ولسی تحریک په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر مدني فعالانو، لیکوالانو او د کلتوري ټولنو غړو پرون په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي لارې د مسیر د بدلېدو په اړه مظاهره وکړه. له مظاهره کوونکو څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل
دا پښتانه غواړي چې د کاشغر نه تر گوادره پورې دی دغه موټروې دغه هایوی دغه ریلوی ټریک دا دی د پښتونخوا په خوره کې تیر شي. یو ځل مخکې هم دغسې یو منصوبه جوړه شوې وه، بیا نو د پنجاب حکومت هغه بدله کړه. نو دا مظاهره دا خلک د هغې پنجاب د هغې فیصلې په ضد او په مخالفت کې راټول شوي دي.
مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د غلارې د پښتنو سیمو نه اړوي. دوی وایي که چیرې حکومت د دې لارې مخه واړوي نو دا به د پښتنو سیمو د وروسته پاتې کېدو سبب وګرځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا د غراز د یمن د شخړې له ټولو خواوو غوښتي چې اعلان شوي 15 ورځني بشري اوربند ته ژمن پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د یمن د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه برخه واخلي او مشري هم باید په خپله یمنیان وکړي. که څه هم چې تر اوسه د دې خبرو لپاره کومه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د روانې می میاشت په 18 د یمن په اړه د سعودي په مرکز ریاض کې یو کانفرنس جوړیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکي هیله مند دي چې په دې اړه به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جون د 1.5 مخکې چې مهلت ورته ټاکل شوی دی موافقه وشي. د دې موافقې پر بنسټ به د ایران اټومي پروګرام محدود شي او د هغې په بدل کې به د نړۍ قوتونه پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس ارغچی پرون په مذاکراتو کې د نوي پړاو پر مهال چې په وینا کې پیل شول، د اروپای اتحادې له استازي هیلګا شمیت سره په دې اړه خبرې وکړې. د امریکا استازي د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت مرسیال وینډي شرمن ده چې نن په مذاکراتو کې برخه اخلي او د نورو هیوادونو روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني استازي د مې د میاشتې په 15 په دې خبرو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې ته د خپل لومړی سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین، سوریا او ایران په اړه په صراحت خبرې وکړې. کیری دا خبرې د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پرون تر لیدو وروسته کړې دي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دا خبرې ډېرې آزادې او دوستانه وي، خو زیاته کړه چې د خبرو کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له خولې ویلي چې کیری ته یې ویلي مسکو له امریکا سره د برابرۍ، د شراکت پر بنسټ رغنده همکارۍ ته تیار نه ده او روسیه به د فشار له کبله له خپلو ملي ګټو څخه لاس وانخلي. د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې عمله چې په یو پوځي غونډه کې خوب وړیو د خیانت په جرم اعدام کړ. رسنیو د شمالي کوریا د استخباراتو په حواله ویلي چې د دفاع وزیر په ډزو وشل شوی دی. د شمالي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي د دفاع وزیر یون یونګ چې شاوخوا یو کال وړاندې مقرر شوی و، په یو پوځي غونډه کې په ویده کېدو سره د دې هیواد مشر کیم یونګ اون ته به احترامي وکړه او څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې هم خبره وکړه. رپورټونه وایي چې د شمالي کوریا لسګونو مقاماتو د دې هیواد د دفاع د وزیر اعدامول له نږدې ولیدل. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د جمهوری ریاست مقامات وی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا خبره چې افغان او پاکستانی ځواکونه به د تروریزم پر ضد ګډه او هماهنګ مبارزه کوي په دې معنی نه ده چې د دواړو هیوادونو پوځونه به د یو بل په خوره کې پوځي فعالیت ولري.
هماهنګ عملیات په دې معنی پاکستانی پوځونه د کرښې نه هاغاړې ته د افغانستان حدود د کرښې نه دغاړې ته عملیات ترسره کوي.
د ملي امنیت ریاست هغه ادعا ردوي چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغې کورنۍ د وسلوالو ملاتړ کوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې په کندهار کې پرون د پولیسو د روزنیز مرکز څخه 200 پولیس په مسلکي ډول فارغ شول. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنه کړي قانوني چلند به ورسره وکړي. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیور لاندې پرون ګڼ شمېر کسانو په اسلام آباد کې د گوادر کاشغر د لارې د مسیر د بدلیدو پر ضد مظاهره وکړه.
زما دا خیال دی که څو پورې پنجاب پښتنو لا سندیانو لا یا نور چې کوم قانونه دي هغې له د هغې حق نه ورکوي، نو دا لګیا دي هغې بیلۍ د ځان نه او قسم لا پاکستان د ماتېدو کوشش دی.
په افغانستان کې څومره کسان په نشه یي موادو روږدي دي په دې اړه وروستۍ سرویګانې شوې دي. تفصیلي په همدې خپرونه کې اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 نوي د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم موږ پیدا کولای شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. افغان چارواکي وایي د پولي پر غاړه د پاکستان او افغان ځواکونو د هماهنګي عملیات په د هماهنګ عملیاتو خبره په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه به د پاکستان او پاکستانی ځواکونه به د افغانستان په خوره کې پوځي عملیات ترسره کوي. افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د تروریستانو پر ضد عملیات کیږي. د خپل سفر پر مهال نواز شریف له افغانستان سره د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې هم وغندلې. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم هغه خبرې چې د تروریزم پر ضد یې د هماهنګۍ او همکارۍ د عملیاتو په اړه کړې وې، په دې معنی نه دي چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به په ګډه عملیات کوي او یا د یو بل په خاوره کې به د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي. شاغلی عابدی وویل
نه، دغه عملیاتونه شامل نه دي او په عین وخت کې ګډ عملیات هدف نه دي، هم هدف فقط د عملیاتو په اجرا کې همغږي ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره په همکارۍ د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ پر پوله د تروریستانو پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیر صراحت سره ویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن ګڼل کیږي او د تروریستانو پر ضد دواړه هیوادونه باید له یو بل سره همکاري وکړي. غلی عابدی زیاته کړه
دغه همکاري چوکاټ دی چې اماهنګ عملیات چې کله ضرورت او د ضرورت په اساس اماهنګ عملیات ترسره شي. اماهنګ عملیات په دې معنا پاکستانی پوځونه د کرخینه اغاریته او د افغانستان اردو د افغانستان د کرخینه دغه اغاریته عملیات ترسره کوي په هماهنګ ډول تر څو دښمن وځپل شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ډیره وخت پر پاکستان انتقاد کاوه چې پر خپل خاوره طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او هغوی له دې هیواد په افغانستان کې پر بهرنۍ ځواکونو او افغان سرتیرو حمله کوي. څېړونکو بیا وایي چې د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره ګامونه پورته کړی دي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وکاروي ترڅو هغوی د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي. اوس دغه دواړه ګاونډي هیوادونه وایي چې غواړي له یو بل سره پوځي همکاري وکړي ترڅو په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان لمنځه یوسي.
په ریپورت کې مورې دل چې افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې افغان او پاکستانی ځواکونه به تروریزم پر ضد هماهنګ عملیات کوي په دې معنی نه ده چې ګواکې افغان ځواکونه به په پاکستان او پاکستانی عسکر به د افغانستان پر خاوره پوځي فعالیتونه ترسره کوي. د ملي امنیت ریاست هغه اداوي ردوي چې ګنې د مشرانو جرګې د رئیس او یا د هغې کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس او سیمه ایزو چارواکو د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې داسې شواهد نشته څو د دې جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار د ولسي جرګې د مرستیال او یو غړي لګېدلي تورونه ثابت کړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مرستیال ویل چې د ملي شورا غړي باید د شخصي علایقو له مخې پر یو بل تورونه ونه لګوي او باید ملي ګټې پام کې ونیسي. قاسم سولمل په ریپورت لري.
د مشرانو جرګې پر مشر او د پر کورونی د ولسی جرګې د ځینو خړو لخوا د وسلوال مخالفینو د ملاتړ تورونه د هته ورسېدل چې دغه جرګې په دې اړه د سپیناوي لپاره امنیتي چارواکي خپل غونډې ته ورغوښتل. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس او نور سیمه ایز چارواکي چې د سه شنبې پر ورځ دغه جرګې عمومي غونډې ته ورغلي وویل کوم کسان چې په وروستیو کې په دغه ولایت کې د یو لړ تروریستي حملو په تړاو نیول سوي د مشرانو جرګې د رئیس او د هغه له کورنۍ سره ارتباط نه لري. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان وویل ملي امنیت په روسیې کې په دغه ولایت کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل و، خو په وینا یې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره ارتباط نه لري.
زه فکر کوم چې وو چې دا خبره میډیا وته وته دا دوی قضیه سره ماکس کړلې دراله کې چې دا کاملا جداوي او دغه افراد او اشخاص چې ونیول سول یوې د خوګیانو او د کور خلک و بيخي د مسلمیار صاحب د ولسوالۍ خلک نه و د کور او له کورنۍ سره هیڅ نه و تړاو نه درلوده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په خپل تازه څرګندونو کې د مشران جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار ورور تورن کړی چې د وسلوال مخالفین ملاتړ کوي او له دې مسلې څخه د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او دغه ولایت 02 قطعه خبر دي. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالی حمیدزی له دې مخکې ویلي چې د مشران جرګې د رئیس ورور په ننګرهار کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلی و، خود مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر ځان او پر خپل کورنۍ لګیدل تورونه ردوي او وایي چې که دا خبره ثابته نسی نو باید هغه کسان محاکمه سي چې پر دې تورونه پوری کړي دي. دا موضوعات په داسې حال کې مطرح کیږي چې په جلال آباد ښار کې په وروستۍ کې د یوې تروریستي حملې په نتیجه کې نږدې 150 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې د مشران جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله وویل چې د ملي شورا غړي باید ولسي جرګه او مشرانو جرګه له یو بل سره په تقابل کې رانولي. نه باید په مجلسونو کې شخصي او سلیقوي علایق مطرح سي او هر څوک ورڅخه په خپله ګټه کار واخلي. زموږ بحث دا دی چې هیڅکله یو مجلس د بل په وړاندې مدروي. نه باید موږ دا کار وکړو او نه هم ولسي جرګه. ښاغلی زیدیار وویل کچېرې کوم څوک د ملي ګټو له مخې پر بل چا تور لګوي نو باید عدلي او قضایي ارګانونو ته په دې اړه شواهد وړاندې کړي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د داسې موضوعاتو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تورلستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینسي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندهار ولایت کې پرون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 200 سرتیری فارغ سول. چارواکي هیله مندي چې دغه پولیس به وکولی شي چې په ښه توګه په ټولنه کې ستونزې کمې او قانون عملي کړي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
دغه 200 تنه پولیسو ته د دوه او څلور میاشتو په اوږدو کې مسلکي زده کړې ورکول سوي بیا او نن دندو ته واستول سول. د پولیسو د روزنیز مرکز مشر مل پاسوال نصر الله ظریفي د پولیسو د فراغت په مراسمو کې وویل چې دغه کسانو ته د افغاني مجربو سازانو لخوا زده کړې ورکول سوي او د پولیسو له دې شمېر څخه 130 تنه د روزګان ملي پولیس او پاته شاوخوا تاوی تنه د منظم د پولیسو د شپږ ملي واړ باندې. شاغلی ظریفي وویل چې د پولیسو د روزنی په دغه پروګرام کې د تربیه ترڅنګ ډیر تمرکز پر سیواز د کړیو.
د مواد مخدره ساتو پېستلې ده هغه شاته ورڅولې دي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو دغه پروسه مخته بوزو موږ دې ته تعلیمات پی ټي یا ورزشي مخته وړي دي. پس له څلور بجو څخه هر بچی چې په خپل رشته کې خپل ورزش کوي سپورت کوي.
په اینی وخت کې هغه پولیس چې په دې مرکز کې زده کړې ترلاسه کړې وایي چې د سازانو لخوا نه یوازې د پولیسو اړوند زده کړې ورکول سوي بلکې د سیوات په برخه کې هم روزل سوي. د دوی په وینا چې له فراغت وروسته به د خپل خلکو او د خاورې د خدمت لپاره کار وکړي او هڅه به وکړي چې قانون په ښه توګه تطبیق کړي. په کندهار کې دغه 200 تنه پولیس په داسې وخت کې روزنه ترلاسه کوي چې له دې مرکز څخه د 1300 کال را پدې خو ل شپې تو څخه تر اویا زره تنو پورې پولیسو روزنه ترلاسه کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دا سیمې او نړۍ مطبوعاتو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم او سره مل پلاوی او د غراز د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. احمد شیبر مطبوعاتو ته کتنه لري.
پاکستانی ورسپانو کابل ته د نواز شریف سفر مهم بللی دی. ډیلی پاکستان ورسپانه کابل ته د نواز شریف مشي د جکپوري پاکستانی پلاوی د سفر په اړه لیکي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې یو بل په خاوره کې به مداخله نه کوي. د غبرسپانې لیکي چې پاکستانی پلاوی افغان لوري ته وویل چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د کابل په سفر کې له نواز شریف سره د نورو چارواکو ترڅنګ د پاکستان د اقتصاد وزیر اسحاق ډار هم ملګری وو. خو ډېر پاکستان ورسپانې لیکي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره په کابل کې ژمنه وکړه چې په یو اونۍ کې به د تورخم جلال آباد د لوی لارې پروژه بیرته پاکستان پیل کړي. دا پروژه له اوږدې مودې راهیسې ځنډول شوې وه. بلی پاکستانی ورسپانی د نیوز بیا د پاکستان د سر اعظم خبري راخستې دي چې په کابل کې د سیشن بي پورز وویل چې د افغانستان دشمنان کله هم د پاکستان ملګری کېدای نشي. نواز شریف هم در اصل سرګند کړ چې کابل او اسلام آباد به په ګډه د ترستانو جرړې وباسي. د پاکستان سر اعظم وویل چې نه افغانستان او نه هم پاکستان دې ته لیواله دي چې ترستان د یو بل پر ضد استعمال کړي. دا کابل ته د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو وروسته د نواز شریف لومړی سفر دی او تر دې مخکې د 2014 کال په نومبر کې نواز شریف کابل ته تللی و. د نیوز ورځپاڼه لیکي چې دا سفر ډیر مهم سفر و، ځکه چې هم د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، هم د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر له صدر اعظم سره ملګری و. ورځپاڼه له نواز شریف سره د کابل په سفر کې د نورو چارواکو نومونه هم یادوي. بل پاکستانی انګریزي ژبه ورځپاڼه د نیشن بیا کابل ته د نواز شریف د یو ورځني سفر په اړه لیکي چې دا سفر په داسې وخت کې وشو چې تر بل هر وخت د دواړو هیوادو اړیکې تاوده دي او پر یو بل اعتماد پیاوړی دی. د ورځپاڼې په نظر اسلام آباد او کابل پر دې کار کوي چې څرنګه په ټوله سیمه کې ثبات ټینګ شي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر سفر یوې هندۍ ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې ده. هندۍ ورځپاڼې بزنس سټانډرډ په خپلې مقالې کې د افغانستان او پاکستان اندېښنو ته اشاره کړې ده او لیکي چې افغانستان له پاکستان څخه د سولې په خبرو کې د مرستې هیله کوي او پاکستان بیا له کابل غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله پر ضد لاس په کار شي. بزنس سټانډرډ وړاندې د پاکستاني چارواکو دا خبره راخلي چې ادعا کوي چې هند افغانستان له لارې د پاکستان په بلوچستان کې مداخله کوي. بزنس سټانډرډ لیکي چې کابل ته د نواز شریف له سفر سره به د دواړو کابل او اسلام آباد اړیکې چې تر پخوا تاوده دي نور هم ښه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداري ورکړ چې کتر لس ورځو پورې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د دې شرکت د سوداګریزې برخې رئیس میرویس عالمی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دولتي ادارې او افراد او اشخاص د برېښنا له شرکته څه کم 2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونو ورته رسیدلي او هڅې تیزې کړې دي چې دا پورونه ترلاسه شي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنیو ته په استول شوي خبري پاڼه کې لیکلي وو چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نومونه به افشا کړي، خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته 10 ورځې مهلت ورکړ. د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نومونه واخیستل او خبرداری ورکړ چې که تر ټاکل شوي مهلته پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له تیر لمریز کال راهیسې تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نه ورکولو له امله پوروړي دي.
ما به تمام انمی تعداد افراد 10 روز وقت میدیم.
موږ دغه ټولو افرادو ته 10 ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنه کړل شار ته بل کمرو سره وروځو، کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به یې چې دا څوک دي. د برېښنا مزي به یې قطع کېږي.
د وبل په دې موده کې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار یې پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروایۍ او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم 10 نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
در قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلی، لوی څارنوالۍ یې څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکی ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یو جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړي پاتې شي د برښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برښنا صادرول کم کړي.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان برښنا شرکت خپلو پوروړو اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړی دی چې کتر لسو ورځو پورې د برښنا د لګښت پیسې ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. په عین وخت کې لوی څارنوالي وایي چې د برښنا د لګښت د پوروړو لستونو ورته رسېدلي او هڅې تیزې کړي چې دا پورونه ترې ترلاسه کړي. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شي. په انټرنیټ کې زمونږ پته ده azadiradio.com. د پښتونخوا ولسی تحریک تر سیرو لاندې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر مدني فعالانو، لیکوالانو او د کلتوري ټولنو غړیو د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې وغوښتل چې دغه لارې دې له پښتنو سیمو نه اړوي. دوی وایي کچېرې حکومت په خاص توګه د پنجاب حکومت د دې لارې مخ واړوي نو دا به د پښتنو سیمو د وروسته پاتې کېدو سبب شي. د دې مظاهره په اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ برابر کړی.
دغه مظاهره چې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا د ځینو ملتپالو ګوندونو غړو، مدني فعالانو، لیکوالو او د کلتوري ټولنو سلګونو غړو پکې ګډون کړی او د پاکستان له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې دغه لار د پر زړه نقشه جوړه کړي. مظاهره کوونکو چې د کاشغر گوادر د اقتصادي لارې د بدلولو پر ضد شعارونه ورکول ادعا وکړه چې مرکزي حکومت د دغه اقتصادي لوی لارې په بدلولو له خیبر پښتونخوا قبایلي او نورو پښتني سیمو سره زیاتې کوي. د خیبر پښتونخوا د یوې مدني ټولنې غړی شفیق ګګیانی چې دغه مظاهرې په تنظیمولو کې برخه لرله د مظاهرې د هدف او مقصد په اړه وویل.
پنجاب چې کوم د ظلم راغشتې خاص کر د کوریډور خلاف چې کوم کوریډور چې کوم د غزان طرف ته کړی دی کوریډور صرف اور صرف د یو لارې نوم نه دی بلکې چې کوم فیسلټیز په دې ورکړي کیږي په کار دادا چې هغه فیسلټیز چې کوم دي هغه دې همغه روټ ته واپس ورکړي شي چې کوم روټ باندې منظور کړی شي او کله دا شی اګریمنټ ساين کړي د چین سره کوم ټریډ زونز دی ودارنګي فری ټریډ زون چې دی پکاردار چا پی دوبارو مغرنګ بهال کړی شي.
د مظاهره یو بل کډونوال اکبر سیال بیا وایي چې د پاکستان او چین حکومتونو د زړې نقشې بدلولو پر پریکړه بیا کته نو کړی.
دا پښتانه غواړي چې د کاشغر نه تر گوادر پورې دغه موټر وی دغه های وی دغه ریلوی ټریک د دې پښتونخوا په خوره کې تیر شي او زل مخ کې هم دغه سیو منسوبه جوړ شوی و بیا نو د پنجاب حکومت هغه بدل کړه. نو دا مظاهره دا خلک د هغه پنجاب دغه فیصلې په ضد او په مخالفت کې راټول شوی دي او دا هغه مت کی دغې غندنه کی زکه چې کدا سی 19 نو دا به د پښتنو ماشی او اقتصادي قتل وي. دا به بیروزګاری نور هم زیاته کی دا به غربت او جهالت له نور هم ودور.
په دغه مظاهره کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیسته و. دغه ایالت یو مدني فعال سنا اجازه وای چې کچېر پنجاب پښتنو سندیانو او نور تخپل حقوق ورنکړي نو دا به د هیواد د ماتې دوه عمل شي.
زما دا خیال دی چې سو پوری پنجاب پښتنو لا سندیانو لا یا نور چې کوم قانونه دی اغیله دغه حق نه ورکي نو دا لګیا دی اغي بیلې د ځاننه او چې غي د ځاننه بیلې نو یو قسم لا پاکستان د ماتې دوه کوشش دی. څنګه چې په دې طریقو دی ځاننه یو غټه حصہ بیل کړم د 71 کې یو ځل بیا دی ځاننه خلک بیل غواړي. نو زما دا خیال چې په کار دی پنجاب ته چې اوس په سوچ سمج فیصله وکړي. دا خبره صرف د پنجاب نه دا خبره د ټول کام دا او کو پاکستان دی پنجاب ته وی نو بیا خټیک د هو کو پاکستان دی ټول کامونه ته وی او ټول کامونه پکې ګنشمیر سره تعداد سړي غني چې دی کې دنه ندی بیا په کار د ټول لاغي حق ورکو دا کوریډور اومني ډیر او شو چې مونږ اوس په لري شو ډیر او شو مونږ باندې جنگونه وشو مونږ باندې زمونږ خلاف مونږ و جنگول شو نور نه نور نه
په پا پاکستان کې د دې هیواد د ملت پال غوندونو مدني فعالانو لخوا دا احتجاجي مظاهره تر هغه وروسته زیات شوې چې د چین ولس مشر دروان میلادي کال د اپریل په 16 نیټه پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په لګښت د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په ګډون د یو شمېر نور اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل، خو تر دې دمله د دغه غځېدونکي اقتصادي دهلیز لورې په ښکاره نه دی ټاکل شوی.
تاسو زمون غاګل ازادي راډیو او دوستانو تازه رپورټونه وی چین څو شیبه مخکې د دارالامان پر سرک باندې لوی څارنوالۍ ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو اداره دا چاودنه تاییدوي، او خو په دې اړه چې دا چاودنه آیا ځان وژونکې حمله ده او یا بمی چاودنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، نه هم د تلفاتو او د غراس د چاودنې د هدف په اړه معلومات ترلاسه شوي دي. موږ هڅه کوو چې په روانه او راتلونکو خپرونو کې د کابل د نننۍ پیښې په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. خو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو اداره وایي چې د دارالامان پر سرک باندې لوی څارنوالۍ ته نږدې څو شیبه مخکې چاودنه شوې ده چې تر اوسه پورې په اړه زیات جزئیات نه دي خبره شوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د صدراعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هماهنګۍ د پولې په دواړه غاړو کې د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې پوځي فعالیت کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د املاکی کارون د بندیدو امر کړی دی. د هلمند امنی قومندان ویلي چې ولسمشر ورته امر کړی چې ټول هغه املاکی کارونه بند شي چې اوس دوام لري. په پروان ولایت کې خلک شکایت کوي چې دغلته د غلاو پیښې زیاتې شوې دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښو کې اکثره د نشې موادو معتادین لاس لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون غږ وکړ چې په یمن کې د سولې د خبرو لپاره اقدام وکړي. امنیت شورا د غرض د یمن د شخړې له ټولو خوا غوښتي چې اعلان شوي 15 ورځنی بشري اوربند ته ژمن پاتې شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکي هیله مند دي چې په دې اړه به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جون دیرشمې مخکې یو موافقه ترلاسه شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیې ته د خپل لومړی سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین، سوریا او ایران په اړه په صراحت خبرې کړې دي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو ځل بیا درته د کابل د نن ورځې د امنیتي پیښې یادونه کوو. د کابل په دارالامان سرک باندې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي ادارې د جنایي جرمونو اداره دا چاودنه تاییدوي، خو تر اوسه دا معلومات نشته چې آیا دا ځان وژونکې چاودنه ده او یا هم بمی چاودنه، او آیا تلفات لري او هدف یې څه و. په دې اړه په روانه خپرونه کې او راتلونکي خپرونه کې د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې له تاسو سره وروستي او دقیق معلومات شریک کړي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه وروستۍ سروې ښیي چې د کلیو او لرې پرتو سیمو دیارلس په سلو کې اوسیدونکي په مخدره موادو روږدي دي. د مخدره موادو سره د مبارزې په نړیوالو امورو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغان چارواکو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د دې سروې ارقام خپاره کړه چې په مسلسله توګه بېساري ډېروالی ښیي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې نتایج د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې د افغان حکومت له ټولو هڅو سره سره په هیواد کې د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په افغانستان کې په زیات اندازه د مخدره موادو کښت، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی، ناامني، بیکاري، بېوزلي او ناپوهي د نشه یي توکو د استعمال ارقام هم لوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله اداره وایي د 2014 کال د پای وروستۍ سروې ښیي چې د افغانستان په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې 14% خلک نشه یي توکي استعمالوي. د یادې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو له چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د دې سروې نتیجې اعلان کړې. ښاغلی براون فیلډ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو استعمال په نړۍ کې تر ټولو لوړ رقم دی چې د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي.
وړاندې شوی اندازه ارقام ښیي چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د افغانستان او د ټولو نړیوالو ستونزه ده. دا د امریکا او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د 195 هیوادونو لپاره ستونزه ده. باید دې ته په کم نظر ونه کتل سي. دا ستونزه لویه ده او ټولنیز ګواښ
ګواښ دی.
نوموړی وایي دا سروې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې شوي او د هغې سروې دامه ده چې په 2012 کال کې په ښارونو کې کړې وه. امریکایي چارواکي وایي په کلیوالو سیمو کې د مخدره موادو د استعمال کچه د ښاري سیمو په پرتله درې برابره زیاته ده چې دوی یې اندېښمن کړي دي. له دې سره د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره سلامت عظیمي وایي په هیواد کې د 3 میلیونو کسانو په نشه یي توکو د روږدېدو په اړه خپره شوي ارقام تاییدوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د کمښت لپاره یې له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي.
دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د موجوده هڅو سره سره دا هیواد تر ټولو ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري چې دا اندازه کمه او کنټرول شي.
میرمن عظیمي وایي د نشه یي توکو د له منځه وړلو او د هغې د استعمال د زیانونو په اړه له سکتوري وزارتونو سره په یوې ملي پالیسۍ کار کوي چې ښایي د نشه یي توکو د استعمال له کمیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال کچه داسې وخت له 3 میلیونو کسانو اوړي چې په 2015 میلادي کال کې دا اندازه 900,000 او په 2013 میلادي کال کې شاوخوا 1.5 میلیون روږد کسانو ته رسیده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي دا سروې چې په بېساري توګه د نشه یي توکو د استعمال څرګندونه کوي دوی دې ته مجبوروي څو د کنټرول لپاره خاصه پالیسي جوړه او عملي کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې خبري غونډه کې وویل په 130 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه لري خو په وینا یې اوس ضرورت دی چې دا اندازه لوړه او عامه پوهاوی ډېر کړي.
په اوسنی وخت کې نشه یي توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشه یي توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
د افغانستان نوی حکومت ژمنه کړې چې د نشه یي توکو د کنټرول لپاره یو 4 کلن پلان جوړوي تر څو له مخې نه یوازې د مصرف کوونکو شمیره کمه شي بلکې د هغې د قاچاق مخنیوی هم وشي. کارپوهان پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نږدې 8 میلیارده ډالرو له مصرف سره سره دا پدیده له منځه یونه وړه. دوی وایي که په افغانستان کې د نشه یي توکو له کښت سره جدي مبارزه ونه شي نو د روږدو کسانو شمیره به له دې هم واوړي او هیواد به له یوه لوی بشري ناورین سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدل شي. سپینې ماڼۍ هغه مقاله به اساس او بلله چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. په لندن کې یو خبریال سیمور هرش په خپل یو تحقیقي رپورټ کې هغه ادعاوې څېړلې دي چې وایي بن لادن د پاکستان له استخباراتي ادارو سره بندي وو او دا چې پاکستاني چارواکي د امریکا له برید څخه هم خبرو. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
امریکایي چارواکي وایي یوازې سپینه ماڼۍ نه ده چې د بن لادن په اړه دغه نوې مقاله بې اساسه او پر ناسمو معلوماتو جوړه بولې، بلکې د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنست په خبره د امریکا د استخباراتي سازمان په خواني مرستیال مشر مایک مورل ویلي چې د دې مقالې هره جمله غلطه ده. امریکا ویلي چې د پاکستان له خبرتیا پرته یې په یوازې سر د پاکستان په ابتاباد کې د القاعده شبکې پر پخواني مشر اسامه بن لادن عملیات کړي او وژلی دی، او دا هغه څه دي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې کړي. تحقیقي خبریال سیمر هرش لیکي شاید د سپینې ماڼۍ له خوا دغه معلومات لویس کارل لیکلی وي چې پکې راغلی دی چې د امریکا خاصو کمانډو ځواکونو په پاکستان کې د القاعده د مشر پټنځای موندلی دی او هغه هلته ووژه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نیډ پرایس په یوه اعلامیه کې وایي دغه عملیات د امریکا و چې د اوباما په غوښتنه تر هغه مهاله له پاکستانیانو پټ وساتل سوه تر څو چې ختمېدل. هرش بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې د یوه متقاعد چارواکي له قوله دا مقاله لیکلې چې د هغه په وینا امریکایي سرچینو هم تایید کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان د پوځ لوړ پوړي افسران او استخباراتي اداره له وړاندې د دغو عملیاتو څخه خبر وه. مقاله زیاتوي امریکا ورلمخه د پاکستان د استخباراتو د یو بل پخوانی لوړ پوړي چارواکي څخه د بن لادن د پټنځای په اړه معلومات اخیستي وه. هر شوي دغه پاکستانی چارواکي دا معلومات د 25 میلیون ډالرو په بدل کې پر امریکا وپلورل او خپل واشنگټن ته ولاړ. د هرش د راپور له مخې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی و چې له افغانستان څخه د پاکستان سرحدونو ته د امریکایي ځانګړو ځواکونو د دوو هلیکوپترو په تیرېدو سره به هیڅ ستونزه نه رامنځته کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشرتابه ته د یوه نږدې کس له قبله ویل سوي چې وایي دغه کار باید سوی وای، نه یوازې د شخصي ګټې لپاره بلکې شاید د نه کېدو په صورت کې پاکستان ته د امریکا د مرستو پروګرام بند سوی وای. دغه چارواکي زیاته کړې ده معامله داسې وه چې د اوساما د وژل کېدو په بدل کې نه یوازې دا چې پر پاکستان بندې د امریکا مرستې نه بندېدې، بلکې د استخباراتي سازمان مشر احمد شجاع پاشا ته ویل سوي و چې دې سازمان ته به نورې امریکایي مرستې هم ورکړل سي. په راپور کې راغلي چې بن لادن له 2006 کال راهیسې د اسلام آباد په ابټآباد کې د پاکستان په بند کې وو. یوې سرچینې ویلي چې په 2001 کال کې د بن لادن روغتیایي وضعیت دومره خراب و چې نور یې خپل ارزښت له لاسه ورکاوه. اسد دورانی په 1990 کلونو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو پخوانی مشر و. هغه په خپلې ومرکه کې ویلي و چې دا احتمال شته چې د پاکستان استخبارات تر عملیاتو د مخه د بن لادن د ځای پاړه خبر و. نوموړي الجزیرې ته په امریکا کې دا هم ویلي که تاسو د بن لادن په څیر یو کس درسره ولري نو همداسې په اسانۍ سره یې امریکا ته نه تسلیموي. د اوسامه بن لادن د وژلو عملیات د 2011 کال په می میاشت کې د پاکستان په ابټآباد ښار کې وسوه چې د امریکایي سرچینو په خبره پاکستانی مشران ترې خبر نه و. پاکستان هم دا خبره نه مني چې دوی د امریکا د عملیاتو او د اوسامه د ځای په اړه معلومات ترلودل.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي دي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینو دوستانو ویلي چې په سیمو کې بیلابیل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم له پاکستان څخه د راستانه سویو کډوالو ستونزې د کلینیکونو نشتوالی او نور بیلابیل شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خبرونه کې به یې درته خبره کړو. نور منځندوم د خبرونه د یو اوریدونکو پر ژخ په لوچی وای د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کاریزونو وب کال تر بل کمی سوی دی. دلیل څه دی لده به وورو
ورسته سلام از د ازادي راډیو له خبرونکو څخه د هله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني برمی او چایګي کې زیات شوی وب د شمسیانو په ذریعہ را باسي هغه بيدل لکه مزورورات او برواني دا مادن دي د ټول خلکو مشترک مال ده. فائدہ کی دا د دې ولایت او د دې ولسوالۍ د خلکو په ډیر غټ ځان تمامي او سلام.
السلام علیکم زنیز محمد د نګرهار او د نګرهار او د چپرهار ولسوالۍ د سپین جماعت نه خبرې کوم. زه ورور ازمن په کاریا کې نه کې نشتا او نه مکتب شته او مونږه نکتم ضرورت لرو او مکتب تم ضرورت لرو. بارستان پیغام دا بس سپی کری سر. اسلام علیکم.
اسلام علیکم و رحمت اللہ. اسم شر او لالوکو شرواکو دخلا و سنا لرو دا زبال پرامنیتی تنات نظر وارکی او هم دا سری او تسیم و تبرا بارکی لکوم الارتی مخیموی کیزی او مر خوشحالی مخیموی وشی.
پله السلام علیکم. زه د روزګان اوره د گزار ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې چې د افغان لیسون درې افغاني خوري او ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري. زموږ په ولسوالۍ کې درې افغاني مصرف موږ له مقامات څخه د هیله کوي چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه د افغان لیسون خاده فعال کې او درې نیم افغاني پرې کوم مصرف لري. وسلام.
سلام علیکم. ورور نمانم جوان زه کوچېما دا د کلاب جلدک د ولسوالۍ پوسټ د مو خزو باندې ټکان کې خزو تکنداري کې دا معلومه او بوته نه پرې دی د خدای روح په خپل ورته نشو دا چارواکو ته چې دا پښتو د دا اسلام د غیرت د وغان د اوس چې شاهد دي دلته راوسی دي غناوي کې خزو ته باندې خبرې کې خلک وي د خدای روح و مې له دا راکاو خلاصې.
ازادي راډیو ته سلام.
بال د سلام مصطفی ام د کندوز د امام صاحب نتا سره په تماس کې شوم. دولت نه دا خواهش لرم چې دا وانونه چې په مونږ باندې نه راوړئ. د دواړو خوا نه مونږ مړه شو، هم د دولت د خوا نه وانونه راځي مونږ په کورو لګېږي، او هم د طالبانو د خوا نه مونږ خراب شوي او ډېر مړي مور کړي دي. او دولت دې زمونږ ته نور توجه وکړي، د غټې سلاس دې په مونږ باندې نه استعمالوي. السلام علیکم.
سلام پر تاسو استاد پر قدر منو همکارانو باندې عبدالقادر تکین د کندهار خبرې در سره کوي. زموږ حق تجاران چې د هیواد څخه بهر خپل پانګونه اچوي او د هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې خپل تجارت د لپاره کار کوي او پانګونې په نورو هیوادونو کې، زما په نظر که دغه تجاران د افغانستان اوسني حالت ته وګوري، د افغانستان د خلکو حالت ته وګوري، دې مظلوم ولس حالت ته وګوري، نو دوی دې راسي په خپل هیواد کې دلته پانګونه وکړي، فابریکې دې رامنځته کړي. وګورئ نن زموږ فاسې په هیواد کې زیاتره ځوانان بېکاره دي. ځینې ځوانان د بېکارۍ د امله په مخدره توکو باندې لاس پورې کوي، چې دغه اساسي خبره ده. او مکلف دلته زموږ تجاران دي، مکلف زموږ دولت دی. دولت خو دې تاسې وګورئ تر هغې اندازې پورې پاس راغلی دی چې بېکاره ځوانان ته تر اوسه پورې هېڅ کار نه شي پیدا کولی. نو په کار ده چې زموږ هغه تجاران چې اوس په خارجي ممالک کې خپله پانګونه کوي خپل هېواد ته دې راشي، دغه حالت ته دې هم لږ وګوري، دې حالت ته په کتو سره دې خپل کارونه پیل کړي. ډېره مننه، تشکر.
بله السلام علیکم، زه خیر محمد اچکزی د روزګان ولایت د ګزار د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه دا وایم چې په افغانستان کې هېڅکله سوله نه صرف لري چې خارجیان زموږ د ملک ونه وځي. مننه، خدای پامان.
الو السلام علیکم، نظر خبرې کوم. نه موږ اتلس کاله کېږي چې پاکستان راغلي وو، هر څه اسنادونه هر څه بینک کې پیسې جمع کړي دي، او موږ ته چې دل د ټولو ځمکې چې سړکونه چې دی د ماجرونو ریس خرڅ کړي، او بل ته ورک د موږ لس کال انتظار وکړو، موږ ته اوس خپل حق نه سپارل کېږي. او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زر وګي، او د جهال آباد ماجرونو سره ریش او نږدې نه وګوري چې د دې خلکو څال دی، او په کمه معیارونو باندې دا خرګوډي ورکول کېږي، او په کمه معیارونو کار شروع دی. زموږ د نوي وزیر نه ډېره چې خواهش همدغه ده چې یو ځل جهال آباد ته چې دی وګورو، نظارت کې وکړي، او د دې خلکو سره دې مصیبه وکړي او دې ګوري. موږ لس کاله وشو چې راغلو، بانکونو هر څه کوم پیسې جمع کړو، موږ ته مصیبه خلک موږ د نه راغی. وسلام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اگزام ولسوالۍ ناصری خبرې کوم. زه د صحت امنیت رئیس څخه دا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته و شفاخانې ته دوا راځي، او وصل د شفاخانې څخه د ډاکټرانو چې دي د زموږ شفاخانې ډاکټرانو دا دوا راوړي په درملتونو کې خرڅوي. موږ صحت امنیت رئیس څخه دا خواهش کوو چې موږ نور ډاکټران راولي، او یا دغه کار سمانه کې. مننه، خدای په امان.
سلام علیکم، زه د کابل اوسیدونکی یو ټیکسی ډرایور یم. موږ د دې ترافیکو د لاسه په آزاد کې چې داسې هغه ورځې زما موټر لږ معمولي دی، او بل موټر سره ولګېد، نو داسې فکر وکړه چې دی او 400 or 500 روپۍ خبره وه، او دا مسله ځای په ځای حلېدله. د ورور ګور موږ نه پلیټ پکې واخیستو چې بیا د سبا ته راشه، او بیا سبا دې دپاره غواړي چې ورور ګوله دیم نه روپۍ وشکوي. موږ د اشرفغانی نه هیله ده چې د دې د راتلیکو غم وخوري چې ډېر ځنه په آزاد کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ویونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام حیدر د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د مخابراتو وزارت د ما دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ هنتن کار نه کوي، لکه څنګه د دغه مامرخیلو ولسوالۍ نه د ډیلي ولسوالۍ هنتن نشته، ټلیفون کار نه کوي. نو زه خواهش لرم، ارزو لرم چې انشاءالله موږ ته دغه هنتن جکسي فعال شي او موږ ته کار راکړي. وسلام با احترام.
السلام علیکم، مرد اشربانی اولس ما چه سقه ده هیله ده چی ده مرد باید ده کار زمینه برابره که مرد چه ده ده کن سر بابا، یعنی ده سر بابا مرد ده ده را ورد رو باید ده اغا مرد اخوایشه چی ده کرو اغا باید ده مرد را کری، یعنی ده مرد داشت ده را کش منه مرد داشت ده کار کو مرد را ورد او گله چی مرد ده را ورد که وش کارو بارنش ده مرد ده کاری ده یک چه ایسا یک چه ایسا مګر تاسو خدای له دې چې به موږ سره کاروبار برابر کړی شو چې دا موږ سره برابر کړو. سلام.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم د کندهار ولایت د برایي د سیمې څخه خبرې تاسو سره کوم. زه په کندهار کې ولا وروره خواري بیخي نهسلته خواري څخه چې دي بیخي هېڅ اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره، ولاکه لس اوانۍ د ورځې پیدا کېږي دا جنګ و جدل د دغه بېکارۍ څه تېر شوي دي. نو که تاسو هیله وکړئ هغه زموږ دغه د مشران ورورسوي چې کارخانه او فابریکه یو شی دلته په کندهار کې فعاله کړي، بېخي اقتصاد پر مخ خراب شوی دی وروره. کغلی هم د دا بېکارۍ څه پیدا کېږي، جنګ هم د بېکارۍ څه پیدا کېږي. بس دغه نه وکړئ زموږ دغه د دغه مشران پر ورورسوي چې یو کوشش وکړي او فابریکه یو کارخانه دلته موږ ته جوړه کړي چې پر خواري شو وروره. وسلام.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستاسو پیغام مو دغه خبر کړ. که تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلې وینو، ازادي رادیو پر دې موضوع یعنی د کاري فرصتونو پر مست کولو او د بیکاری ستونزو د عواقب په اړه لبیلابل چارواکو سره وړاندې هم خبرې کړې او راپورونه مو خبره کړې دي. البته دا ستونزه واقعا د افغانستان په بیلابل سیمو کې سته او چارواکي هم مني، خو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه او مشکلات مسولینو ته ورسوو. په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي، د نورو دوستانو پیغامونو ته به هم ورسو.
بله، السلام علیکم. زه فرید احمد گزابی د اورزګان ولایت د گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د افغان لیسو خاطر د فور د دې کادر افغاني مصرف لري. موږ د افغان لیسو د مخابرات شرکت رئیسان سره دغه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې به دغه مشکل حل کړي. وسلام، مننه خدای تعالی.
زه یو تن ځکون کې د ګرمشیر خنی اړیکه نیولې ده. د اشرف غنی څخه هیله لرم چې د ګرمسیل مکتبو ته زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې زده کوونکي سته او استادان کمبود لري.
السلام علیکم. د میدان وردګو نه مې زنګ والی ده صاحب. راځي د دغه معلمینو باندې خبرې کوو. رئیس جمهوران دواړو وعدې ورکړی چې د معلم معاش به جګېږي. د معلم معاش ریټ نه دی جګ سوی اته ده. زه مې معقول هم د معلم ګرځولی. هغه د معلمانو ډېره وضعه خرابه ده. له ډېرو مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. که دا د معلمانو معاشونه له خیره سره جګ سي ډېره به ښهي او معلمان به مفتي سي، شاګردانو ته په ډېر ښه شکل سره درس ورکړي. مننه کوم.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د ازادي ازادي ته وړاندې کوم. د شیندان کوم د شیندان په ولسوالۍ کې مکتبونه د اطراف مکتبونه ټول مسجوده کړي دي. معارف دخوا هغه رسمي معلمان نه ودرسې کړی، د دې معلمانو معاشونه نه ورکړي ورکړي او دغه او سره د نیم نه ځکی امید ده چې دا موږ زه غواړم بلور مقامات ته ورسېږم. احساس خلیل ایمان نن
په رحمانه مده زارن ولایت نه خبر تا مو اسمه د سنی ولایت دی. کیلومتر وونه موږ را ده شو نه کی متر دی. یو سل 15 لښت نه بوري سرته تروز دی پایسې خلې دی. موږ تروز دی دی روته دی کندور دی پټن 15 ول فوی خلې او د ویش تروز دی پایسې خلې دا نه شو کې د خاله کې ور ور د تروز ګون کاوی کو ګور مور نشته دی ور ګر تل وستا دور چالي وی ولوري درې درې میاشتې کې هیوا روپې د خدای لري نه سی وی خور.
السلام علیکم. زه نیاز احمد خبر کوم. تاسو نو سره ویل راځم دا هڅه پوره حواله د چغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفه من کلی کوم مکتب نه تا چې نو سره دا شوم چې خدای دې چې مو ته مکتب او کې نه ویو کې او ګیر اړتیا ورته د مریضانو سرکانو مدې دې سرکانو خم دي او لارې ما څه وګړه دا او څه څه ګر ماته دا غوړي مریض ورو بس هغه مري امر کیږي او دا څنګه ورته څه شر نه هغه دا غدا چې موږ ته انګ جوړ. السلام علیکم. وخت
السلام علیکم. ما سال دا غدا چې دا کوم سامانونه چې د دې په کندهار کې لري په افریقا کې ته دې هغه نسبت واغه ته دې ګران چې د خارج څخه راځي چې موږ دې کوي چې دا ونی ګران دې په جواز کې مو سوای شوی مصلو په نوستو خامو واد باندې ډېر مسله کې او باس مون ګران دي او کارګر مون ګران دي ځاین نه لرو. نو زما سوال دا دی چې مثلا د خارجي شان چې دې په ځای باندې باید ډېر مسله ته لګي چې نسبت مو تر هغه د ګران ته مان سي او خلک ته وځو د خپل داخلي تولیدات په. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. له خروار نه درېګم چې خاورې کلی وو چې دین کوي. ما دې ما دا پیغام د اشرف غنی ته چې باید د خاورې کلی کې او کلینیک نشته. باید کلینیک منظور شي. هغه خاله مریضان په خرو باندې وړي هغه ټول مرسلو. وسلام.
ازادي راځو ته دا پیغام سرزم چې دا غزما پیغام به اتمان نشروي. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې دومره بندیان تر اوسه پورې په هیڅ قانون په هیڅ بچی کې نه دي راغلي، لکه د دې اشرف غنی او د دې کرزي په بچی کې چې راغلي دي. او دغه غونډې وکړې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته دغه پیغام پرېږدمه چې د خدای پر لحاظ، د قرآن پر لحاظ باندې، ته د دې الله زره مخلوقو چې تا د موادو مخدرو پر جرم باندې نیولې، ته د دې کورو ته خو وګوره چې د دې ژوند به څنګه شي د افغانستان په ژوند کې. دغونې واس وکړه، دغونې قدرت وکړه، ته چې ولاړې امریکا ته موږ تاته کتلی چې ته به څه پیغام راغلې، ته ولاړې د سولې خبرې دې په ډالرو خرڅې کړې، راغلې راته کښېناستې پر تلویزیون ښکاره شوې او کور و بچیانو ته بس خدای پاک دې دغه بچي راولي، خدای دې سوله راولي، خدای دې دا بندیان په خیر آزاد کړي. ته ورته په پلي چرخي کې څه توره شپه ده، یوه شفاخانه نه لري، ټوله مریضان پراته دي چې د شفا سړی نهڅه چې پوښتنه یې وکړي پسونه والا که خلګه نه نباسي. دغه زما پیغام زه مفتي د بندي مور یم، اتمان دې نه شروي، خدای دې وروره چې وساتي او مخ ته مشه. دغه زما پیغام نه شرکوي چې زما د زړه یو درد دی، د یو بندي مور یم.
مورکۍ، دغه د ستاسو د زړه درد او ګیله مو خپره کړه. هیله ده چې مسؤلینو اوریدلی وي او نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو ستونزې حل سي. البته د یادولو وړ ده چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانوو، درسره ویل کئ او که په خپلو شاوخوا سیمو کې ستونزې لرئ نو زموږ سره یې شریکولی سي. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر دسرو لمبو زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نا دی خبر دسرو لمبو د غر غرو د شور نا دی خبر دسرو لمبو کور دوران او پرمان لیونی زماد کور دوران او پرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کور نه دی خبر دا
سوک چی جنگ غواڑی د جنگل زور ندی خبر دسرو لمبو دغر درو د شور ندی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت په گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گنام گرم و دوی تا گنا نشتا سویرا رورنه